حالا رضوان مراد در استودیو هست با یک برنامه یک ساعته دیگه. من امید مرزبان تا ساعت 9 اجازه میخواهم.
ډیر زیاته مننه امید مرزبان. دوستانو دا یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د افغانستان ملي امنیت ویل ننګرهار پوهنتون څخه نیول شوي وویشتنه محصلان له داعش او طالبانو او اسلامي ګوند سره اړیکه لري. په افغانستان کې به د راتلونکي 2016 کال تر نیمۍ پورې د اور ګاډي د کرښې تخنیکي او جوړښتي کارونه پیل شي. نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې مرزیه احمد زی د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر د یو حکم په صادرولو سره د خپل حقوقي سلاکار دنده وځنډوله. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست داسې شواهد لاسته راوړي چې د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلین له داعش ډلې سره لاس لري او په جرمني کې د یو بمي امنیتي ګواښ له امله د جرمني او هالند ترمنځ د فوټبال سیالۍ ځنډول شوې. پورا خبرونه. افغان ولسمشر دیو حکم په صادرولو سره د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دنده وځنډوله. په دغه 15 مادي فرمان کې چې تیر ماښام د ولسمشري ماڼۍ لخوا خپور شو راغلي چې ته راتلونکي پریکړې پورې باندې یوازې د حقوقي سلاکار په توګه بلکې د کابل بانک د پورونو د راټولولو په برخه کې د ښاغلي محمدي دندې تعلیق وي. ولسمشر غني دغه راز یو پلاوی ټاکلی چې د کابل بانک د تصفیې په برخه کې د عبدالعلي محمدي دی په ګډون د داخلو کسانو غیر قانوني اجرات وسیړي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری په دې وروستیو کې ویلي وو چې د ولسمشر حقوقي سلاکار له دغه وزارت څخه غوښتي وو چې د هوشمن پونوم ښارګوټی د جوړولو جواز خلیل الله فیروزي ته ورکړي. فیروزي د کابل بانک یو له اصلي پوروړو څخه دی چې د محکمې لخوا په لاس کاله بند محکوم شوی دی، خو وروسته له هغه چې د دې ښارګوټي په پرانیست غونډه کې د فیروزي ګډون انتقادونه راپورته کړه، ولسمشر دغه کارګوټي د جوړولو قرارداد لغوه اعلان کړ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار د پوهنتون وویشتنو نیول شوي محصلین له داعش او وسلوالو طالبانو سره په تړاو تورنوي. د دغه ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې له دغو کسانو سره پر تورو او سپینو بیرغونو سربیره داسې اسناد او شواهد نیولي چې له دغو ډلو سره د دوی تړاو ثابتوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي هم ازادي راډیو ته ویلي چې دغو محصلینو په خپلو خونو کې د داعش او طالبانو بیرغونه او نور اسناد ساتلي وو.
دوی په خپلو د اوسېدو په خونو کې د حکومت ضد شعارونه لیکلي وو، همداراز د یو مرکز په توګه یې د خپلو خونو څخه استفاده کړې. د دې تر څنګ دوی ځینې نور بیرغونه چې هغه د داعش اړوند دي یا د وسلوالو طالبانو اړوند دي، هغه په خپلو خونو کې ځان سره ساتل. ځینې نور واړه واړه پیغامونه دوی په نورو برخو کې هم غشوي او یو شمېر نور شواهد له دې سره یو ځای نیول شوي دي.
دا مظاهره شاوخوا لس ورځې وړاندې شوې وه چې مسلین پکې د داعش او وسلوالو طالبانو له بیرغونو سره راوتلي او د حکومت ضد شعارونه ورکول. له دغو محصلینو څخه وویشتنه په دې وروستیو کې نیول شوي دي. ځینو محصلینو ویلي وو چې د پوهنتون د لیلې د ناسم وضعیت او د دوی د ستونزو د نه اورېدو له کبله یې مظاهره کړې وه. د ملي امنیت ریاست وایي دغو محصلینو غوښتل یو ځل بیا په ننګرهار کې ورته اقدام وکړي او د وسلوالو مخالفینو له بیرغونو سره سړکونو ته راووسي. او د افغانستان برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو دو کلونو پورې به د افغانستان د برېښنا ستونزه هواره شي. دغه شرکت تېره ورځ له ترکمنستان څخه د برېښنا د انتقال لپاره د عملي کار د پیل په هدف د څه باندې 80 میلیونو ډالرو په ارزښت دوه قراردادونه لاسلیک کړه. د برېښنا شرکت د پروګرامونو د سمون رئیس وحیدالله پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قراردادونه له هند او جرمني شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. د ښاغلي پوپلزی په خبره د دوړ قراردادونو لګښت د آسیا پرختي بانک لخوا ورکول کیږي. ټاکل شوی دی دغه پروژو عملی چارې د راتلونکي زیږدیز کال په حمل میاشت کې پیل شي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دغو لینونو یا مزو په غځولو سره له ترکمنستان څخه زر میګواټه برېښنا افغانستان ته راوړل کیږي. د جرمنی د هانور ښار پولیس وایي چارواکو د یوې بمي چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمني او هالنډ ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه ځنډولې ده. ټاکل شوې وه دغه لوبه پرون د جرمني په یو شمالي ښار کې وشي، خو د لوبې تر پایل یو نیم ساعت د مخه سټډیوم خالي کړی شو. د جرمني خبري اژانس د یو پولیس له قوله ویلي چې وایي دغو معلوماتو دوی اندېښمن کړي وو چې ګواکې یو کس په سټډیوم کې دننه غواړي چاودنه وکړي. کل شوی بعد صدر اعظم انګلا مرکل په ګډون یو شمیر حکومتي چارواکي د دغه لوبې نندارې ته ورشي او په دې توګه غوښتل یو داسې پیغام ورکړي چې جرمني به د پاریس تر بریدونو وروسته تروریزم ته سر ښکته نه کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل ګوند تر بری وروسته یو ځل بیا احمد داوود اوغلو ته د صدر اعظم په توګه دنده ورکړه چې نوی حکومت جوړ کړي. دا اعلان وروسته له هغې وشو چې اردوغان او داوود اوغلو پرون په انقرې کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې سره ولیدل. د عدالت او پرمختیا واکمن ګوند چې اردوغان یې تمویلوي د نومبر د لومړۍ نیټې انتخابات وګټل. تر دې وړاندې دغه ګوند د جون په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ له لاسه ورکړې. نوی انتخابات داسې مهال شوي چې په ترکیه کې تاوتریخوالی له سره پیل شوی دی او اردوغان او داوود اوغلو ټینګار کوي چې یوازې د یوې ډلې یا ګوند اکثریت کولی شي هیواد ته ثبات بیرته راوګرځوي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کرد یاغیانو ترمنځ له سره پیل شوو جګړو کې سلګونه کسان وژل شوي دي او په دې سره د دغه هیواد د سولې له وړاندې ټکنۍ پروسه ماته شوه. په ترکیه کې دغه راز د کردانو په یوه غونډه کې دوه لوی مرګي بریدونه وشو چې ظاهرا په هغه هیواد کې د اسلامي دولت دلیل خوا شوي دي. او چارواکو په بوسنیا کې درې بوسنیایي مسلمانان په دې شک نیولي چې د 1992 څخه تر 1995 کال پورې د بوسنیایي سربانو په کورنۍ جګړه کې جنگي جرایم ترسره کړي دي. سارنوالان وایي دوی هغه مهال په ګروزودی ښار کې د شاوخوا سل تنو سربانو په نیولو کې لاس درلود. دغو درې مشکوکو کسانو هغه وخت د پولیسو او پوځ د قمندانانو په توګه دنده ترسره کوله. په یوې اعلامیې کې راغلي په هغو کلونو کې نیول شوی ملکی وګړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو د سو میاشتو لپاره په غیر انساني او ستونزمن وضعیت کې ساتل شوي وو. په یو جلا خبر کې پولیسو هغه کس نیولی چې په غیر قانوني ډول د لسګونو صرف ملکیانو په نیولو تورن دي او ویل کېږي چې له بندیانو سره یې ځورونې او غیر انساني چلند کړی دی. د خبرونو پای
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ملي امنیت وایي هغه وشتنه محصلانې چې د ننګرهار له پوهنتون نیولې دي له داعش طالبانو او اسلامي حزب سره د اړیکو درلودو په تور تورن کړي دي. په روانه خبرونه کې دا هم وره چې راتلونکي میلادي کال تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د اورګاډي د کرښې تخنیکي کارونه بشپړ شي.
موږ تقریبا د کندوز بیا تر اقینې اندخوی پورې چې د حدود کې د 280 نیم کیلومتره کېږي مطالعات باید تکمیل کړو.
یو تازه سروې ښیي چې افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې یو دی چې تیر کال پکې ډېر کسان په تروریستي حملو کې وشل شوي دي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د 5 کلن ستراتیژیک پلان د جوړولو او په سیمه کې د مخابراتي او انټرنیټي فعالیتونو د پراختیا لپاره د مخابراتو دولتي رئیسانو غونډه جوړه کړې وه. د خپرونې په دوهمه برخه کې د زیارتګل په نامه د هغه افغان سره مرکه اوري چې غواړي د چک جمهوریت له لارې جرمني ته ورسیږي.
اگر مر کرے بے اگر پاس مات لیے نو مار کے زمان نے کہ بس بے کو تے خطنا را چھو جو
نے صاف پلٹ کے آزادی اور دن کی انس پروگرام نے خبرونے پر دوہما برخه کی خبری گی. تاسو زمون غکل آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په اف ام 3.5 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدلای شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي هغه وشتنه محصلان چې د ننګرهار له پوهنتون نیول شوي له داعش طالبانو او اسلامي ګوند سره اړیکه لري. د هغه محصلان دي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په پوهنتون کې د یو لاریون پر مهال د داعش او طالبانو بیرغونه له ځانه سره لرل. د ملي امنیت ریاست وایي دغو کسانو پلان درلود یو ځل بیا د ننګرهار ښار په سړکونو د داعش بیرغونه راوباسي او د دولت وسلواله مخالفانو په ګډه شعارونه پورته کړي. د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست د داعش او وسلوالو طالبانو ملاتړ په دې هیواد کې جرم او د قانون خلاف عمل بولي. تفصیل لفریبا ظاهر اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دغو محصلینو غوښتل یو ځل بیا د تروریستانو او وسلوالو ډلو په ګټه او د دولت پر خلاف شعارونو سره غیر قانوني مظاهرې وکړي. دغه ریاست تیر ماښام د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې نیول سوي کسانو په پام کې درلوده چې په راتلونکو دوو ورځو کې د ننګرهار سړکونو ته د داعش او طالبانو له بیرغونو سره راووزي. د ملي امنیت ریاست دغه ټول نیول سوي محصلین په ننګرهار کې په داعش، طالبانو او د اسلامي ګوند په ډلو پورې تړلي کسان بللي دي. د اعلامیې له مخې له دغو کسانو سره د تور او سپینو بیرغونو په ګډون داسې اسناد ترلاسه سوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د دوی تړاو ثابتوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی همدا مني چې دغو کسانو په خپلو اتاقونو کې د داعش او طالبانو بیرغونه ساتل.
دوی په خپلو د اوسېدو په خونو کې د حکومت ضد شعارونه لیکلي وو، همدارز د یو مرکز په توګه د خپلو خونو څخه استفاده کړي. د دې پر څنګ دوی ځینې نور بیرغونه چې هغه د داعش اړوند دي یا د وسلوالو طالبانو اړوند دي هغه په خپلو خونو کې ځان سره ساتل. ځینې نور واړه واړه پیغامونه دوی په نورو برخو کې هم غشوي او شمېر نور شواهد له دې سره یو ځای نیول شوي دي.
ښاغلي خوګیاڼی ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سوي کسانو کې دوه تنه د ننګرهار اوسېدونکي او نور د بادغیس، لغمان، پروان، میدان وردګو، لوګر او ځینو نورو ولایتونو دي. شاوخوا لس ورځې وړاندې یو شمېر محصلینو د ننګرهار په پوهنتون کې د داعش او طالبانو د بیرغونو سره مظاهرې وکړې او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. ځینو محصلینو ویلي چې د پوهنتون د لیلې د ناسم وضعیت او د زده کوونکو د ستونزو د نهواري له کبله یې دغه مظاهرې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب دانشوي د راتلونکي لپاره په مظاهرو کې د وسلوالو مخالفینو د بیرغونو د انتقال د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولې دي.
گروه های تروریستی و از گروه های
آدمکش دی ویل تروریستی او انسان وژونکو ډلو څخه ملاتړ چې په هر نوم وي د قانون خلاف او جرم دی. موږ د دې لپاره چې پراتلونکو کې د دې ډول کړنو مخه ونیسو خپلې څارونکو او کشفي برخي لا ډیر وو. په همدې حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی د سیشن د پرز د دغه پیښې د څیړلو لپاره یو پلاوی ننګرهار ته استولې دی. د ننګرهار د والی ویاند وایي د ولایت چارواکو د دغه مظاهرې په اړه ټول جزئیات له دې پلاوی سره شریک کړی دی.
د فریبا ظاهر پر رپورت کې مو اوریدل چې ملي امنیت وایي له ننګرهار په هنتون څخه نیول شوي وویشتنه محصلان له داعش او طالبانو سره ارتباط لري. ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په افغانستان کې به د راتلونکي 2018 میلادي کال تر نیمې پورې د اورګاډي د پټلۍ د تخنیکی چاره پیل شي. دا خبره د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د برخې رئیس یما شمس له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړه. دا پروژه به د مالونو په انتقال او د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. دا پروژه د شیرخان بندر څخه د اندخوی تر آقینی بندر پورې، د هرات پروژې، د چمن او کندهار د سپین بولدک د اورګاډي پټلۍ او د کابل پېښور د اورګاډي د پټلۍ تخنیکی مطالعاتو پروژې هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په رپورت کې اورو.
د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي ریاست وایي دغه اداره په خپل پرمختیايي پلان کې لري چې د راتلونکي میلادي کال تر نیمایي پورې به د اورګاډي څلور پروژې بشپړې کړي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي رئیس وویل چې د کندوز ښار څخه تر شیرخان بندر پورې، د خلم له لارې مزار شریف ښار ته، او له هغه ځایه شبرغان او د اندخوی بندر آقینه د دې ادارې له لومړي توبونو څخه دي. دا پروژه چې 415 کیلومتره اوږدوالی لري، افغانستان د اورګاډي د پټلۍ له لارې دوه گاونډي هیوادونو تاجکستان او ترکمنستان سره نښلوي او همدارس د هیواد دننه کندوز، بلخ او جوزجان سره نښلوي.
ساختمان درمخه یادې سال درمخه هغه کومه تخنیکی تیوري چې لازم دي د شبکې لپاره هغه سافټویر ورسیږي، چې البته په دې سش کال کې موږ پروګرامونه چې دي تر 2014 تر لا مخه پورې، یعنی موږ تقریبا د کندوز ته بیا تر اقینه اندخوی پوری چې د حدود کې د 200 کیلومتر کېږي مطالعات باید تکمیل کړو.
دوهمه پروژه د هرات د اورګاډي د پټلۍ ده چې د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د رئیس په وینا د هیواد د بنسټیزو او اقتصادي پروګرامونو څخه یوه ده او د ملي یووالي حکومت ورته ځانګړې توجه کوي. دا پروژه 8 کیلومتره اوږدوالی لري چې پکښې د اورګاډي د پټلۍ څلور قطې شامل دي او له هغوی څخه دوه قطې د ایران په خاوره کې دي او دوه قطې یې په هرات کې جوړیږي او 80% کار یې بشپړ شوی دی. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د عمومي رئیس په وینا د دې پروژې په اړه له ایران سره خبري روانې دي. ایران د دې پروژې مالی چارې پر غاړه لري او د افغانستان د برخې د ساختمان کار د روان کال تر پایه یا د راتلونکو کال تر پسرلی پورې به پیل سي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ رئیس یما شمس لازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
البته د شمال لنچ مارکل تستوري د مزار شریف ته بیا داسې تر اقینې پورې اندخوی پورې دا تر ټولو هغه فیز اول دي چې ډېر اساسی دی او تقریبا تکمیل دی. مطالعات تخنیکی د مخبل خولم څخه بیا داسې ته مزار شریف د شهر پرې او بیا تر شیرخان بندر پرې دا هم د مطالعات د جریان باندې دی. وقفې لپاره د بنسیوی د فیلم د قندوز حالات په خاطر ولې ان شاء الله راکال تر اخره مطالعات وکمل په بشپړه تکنیکی د ټول تخنیکی اسنادو سره او امدادي او ساختمان ته ان شاء الله.
بل پروژه د پاکستان او افغانستان ترمنځ نشلوونکې د اورګاډي د پټلۍ ده چې له چمن څخه پیلېږي او د کندهار تر سپین بولدک پورې ځي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي رئیس یما شمس وویل چې هغوی د پېښور او کابل ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ په اړه له پاکستان سره خبرې کوي چې احتمال شته چې تخنیکی مطالعات به د 2014 کال تر نیمایي پورې پیل شي. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې پکښې د اورګاډي پټلۍ نه دی پراخېسوي او اوس مهال یوازې 15 کیلومتره پټلۍ له حیرتان څخه تر مزار شریف پورې تللې ده.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو همدا شیبه ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځني صفه 1289 پټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. نوري اس نوري د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینی برخې دروروي.
لاس انجلس ټایمز ورسپانې د افغانستان د وګړو باور پر راتلونکي بیا تر ټولو ټیټه کچې ته رسیدلې تر سر لیک لاندې د هغه سروې نتیجه څېړلې ده چې په وروستیو کې په ټول افغانستان کې تر سره شوې ده. لاس انجلس ټایمز لیکي د آسیا فاونډیشن د ټولنې په سروې کې ډیری افغانانو اندېښنه ښودلې چې هېواد په غلط لوري روان دی، چې د ورسپانې په وینا په تېره یوه لسیزه کې هیڅکله هم افغانان دومره بدبینه نه ول. په دغه سروې کې د افغانستان په څلور د ولایتونو کې له 9500 کسانو څخه پوښتنې شوې او څه باندې له نیمایي زیاتو ګډونوالو یې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پر بدبینۍ سربیره د خپل امنیت په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه په افغانستان کې د بیکاری د کچې زیاتوالی، د امنیتي وضعیت خرابوالی او پراخ فساد چې د اشرف غني حکومت په تېر یو کال کې په لمن وړلو کې پاتې راغلی د خلکو د ناهیلۍ د زیاتوالي عمده لاملونه دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي یو له عمده علتونو چې ځوانان او لوستي کسان له هیواد ووځي او بهرنیو هیوادونو ته کډوال کېږي همدغه ستونزې دي. لاس انجلس ټایمز په کابل کې د آسیا فاونډیشن د استاذ عبدالله احمدزی هغه خبره هم راخسته چې ویلي دي دغه سروې یو بل مسله هم واضح کوي او هغه دا چې نړیواله ټولنه او په سیمه کې د افغانستان ګاونډي هیوادونه باید د سولې او امن لرونکي افغانستان هدف ته په رسیدو کې له صبر او حوصلې کار واخلي او له دې هیواد سره خپلې مرستې جاري وساتي. د هافینګټن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د بشري حقوقو د هغې فعال په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د هلکانو په جامه کې ښوونځي ته تلله. ورسپانه لیکي کله چې طالبانو نجونې له زده کړو منع کړې شبانه بسیج راسخ شپږ کلنه وه او د هلکانو د جامو په اغوستلو سره یې خپل ژوند په خطر کې اچولی او پټه ښوونځي ته تلله. اوس چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو 14 کاله تیر شوي شبانه بیا هم غلې نه ده پاتې شوې او د نجونو د تعلیم په برخه کې خپلې مرستې ته ادامه ورکوي. هغه اوس د نجونو د یوه ښوونځي مسؤوله ده. شبانه چې اوس د 15 کلو ده هافینګټن ورسپانې ته ویلي چې که څه هم د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته په میلیونونو افغان نجونو زده کړو ته مخه کړې خو بیا هم ډېرې نجونې شته چې د ښوونکو د نشوالي له امله له زده کړې بې برخې دي. شبانه چې د سېشنبې په ورځ په یوه کانفرنس کې د افغان ښځو د حقونو په اړه خبرې کولې وویل چې دا ډېره نیکمرغه ده چې د زده کړو د دوام په برخه کې د خپلې کورنۍ ملاتړ ورسره و. خو د هغې په وینا اوس هم ډېرې افغان نجونې په تېره بیا له ښارونو په لرې پرتو سیمو کې شته چې کورنۍ د زده کړې ملاتړ نه کوي.
افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې یو ده چې تیر کال په کې ډېر کسان په تروریستي بریدونو کې وچل شوي دي. په برتانیا کې یو څېړنیز مرکز د 2014 کال د تروریستي بریدونو په اړه یو څېړنیز مطلب خپور کړی او وایي چې تیر کال د تلفات ترڅنګ په لسګونو میلیارد ډالر په تروریستي بریدونو لګښت شوی دی. په دې اړه تفصیل احمد شیبر اورو.
د یو نړیوال تحقیقاتي مرکز د څېړنې له مخې په 2014 میلادي کال کې په نړۍ کې د تروریستي بریدونو تلفات اتیا په سلو کې زیات شول. د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ چې مرکز یې په لندن کې دی په یو راپور کې وایي چې په 2014 کال کې په نړۍ کې 23,450 کسان د تروریستي پیښو قربانیان وو. د دې راپور له مخې د نړۍ په 1,000 هیوادو کې تیر کال تر 1500 ډیر کسان د دې حملو په ترڅ کې وژل شوي دي. تیر کال د اسلامي دولت ډلې او بوکو حرام ډلې چې په نایجیریا کې فعال ده په ګډه 150 کې تلفات اړولې دي. د سولې او اقتصاد د انسټیټیوټ د راپور له مخې چې د سیشنبې پورې خپور شو تیر کال 2.95 میلیارد ډالر د تروریستي بریدونو له امله زیان اوښتی دی. د نړۍ په 500 هیوادو افغانستان، عراق، نایجیریا، پاکستان او سوریه کې د تیر میلادي کال 80% تروریستي بریدونه شوي دي. په عراق کې نشته 10,000 کسان تیر کال په تروریستي بریدونو کې ووژل شول. په نایجیریا کې دا شمېره تر 500 واوښته. جرمنی آژانس د سولې او اقتصاد د تحقیقاتي مرکز د مؤسس ستیف کیلیلی په وینا خبر ورکوي چې د تروریستي بریدونو د زیاتېدو علت دا دی چې دغې ډلې د نړۍ په ډېرو سیمو کې هڅې زیاتې کړې دي. کیلیلی زیاتوي چې هغه لس هیوادونه چې ډېر تلفات پکې تیر کال اوښتي دي، هغوی په خپلو هیوادو کې دننه ډېر بې ځایه شوي او په بهر کې ډېر کډوال لري.
و امریدل چې افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې یو دی چې تیر کال پکې ډېر زیات تروریستي بریدونو کې خلک وشل شوي دي. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت د 15 کلن ستراتیژیک پلان د جوړولو په سیمه کې د مخابراتي او انټرنیټي فعالیتونو د پراختیا لپاره د مخابراتو دولتي رئیسانو غونډه جوړ کړه. د مخابراتو وزیر ویل د مخابراتو دولتي مسؤلانو د پیشنهادونو په اساس به هڅه وکړي چې د مخابراتي خدماتو سرعت او کیفیت لوړ کړي. پاینې حال کې د ځینو ولایتونو مخابراتي مسؤلانو په ولسوالیو او لری پرتو سیمو کې د مخابراتي خدماتو پر نیمګړتیا او نشټوالي خبرې وکړې. تفصیل خان محمد سینس خورو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په هیواد او سیمه کې د مخابراتي خدماتو د کیفیت او سرعت د ښه کولو لپاره هڅې تیز کړي چې په دې برخه کې نوې 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړي. یاد وزارت په دې مقصد د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د 24 ولایتونو د مخابراتو له رئیسانو سره یو درې ورځنی مشورتي ناسته جوړه کړې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی وویل په هیواد کې د موبایل ټلیفونونو د کارونکو زیاتېدو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي، تجارتي او فرهنګي اړیکو پراختیا ته په کتو سره په کار ده چې د هیواد مخابراتي نظام معیاري او پراخ شي. د کانټکس
واسطه کې حکومت وحدت ملي در اوس څنګه چې د ملي اوالي حکومت په لومړیو کې په سیمه کې د یو پراخ رول د لرلو خبرې کړې وي، په دې برخه کې د مخابراتو وزارت باید اساسي رول ولوبوي او نورو سکتورو ته اسانتیاوي برابرې کړي.
خاغلی وحیدی وویل دا حسب هیواد له یوې خوا په سیمه کې د مخابراتو او مواصلاتو د یو مهم واټ په توګه تثبیت کړي او له بلې خوا به حکومت ته د عوایدو عمده منبع وګرځي. د مخابرات وزیر دا هم وویل هڅه کیږي چې په دې نظام کې د خصوصي سکتور ترڅنګ دولت هم خپل ونډه زیاته کړي. د دې وزارت چارواکو وویل د وزارت نوې پالیسۍ او پروګرامونه به د ښې حکومتوالۍ او زده کړو چارې تیزې، ساده او شفافې کړي. اوس مهال په افغانستان کې 15 خصوصي او یو دولتي مخابراتي شبکه فعاله ده چې خلکو ته مخابراتي او انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. خو د ځینو ولایتونو د مخابراتي شبکو مسؤلین وایي چې اوس هم داسې سیمې شته چې مخابراتي خدمات پکې نیمګړي او یا ورته تر اوسه نه دي رسیدلي. د کندهار ولایت د مخابراتو مسؤل په دې اړه یو لړ ستونزو ته اشاره وکړه.
ډېر خلکو ته نه رسېږي، کنه امنیت نشته. نو خامخا کوشش کوو چې خلکو ته ورسوي، نس بیا امنیت پیدا شي. دا ولسوالۍ کې لکه غوره کوریږو چې کلات لرو چې ورو باید ټول ولسوالۍ ته درستګي وشي.
همدارنګه د هلمند ولایت د مخابراتو مسؤل امید الله ظهیر آزادی رادیو ته وویل
هلمند ولایت کې متاسفانه چې د مخابرات وضعیت ډیر بد حالت کې دی. ټول خصوصي شبکې په ټول هلمند کې خاموشې شوې دي. نو کوشش کوو چې د سلام مخابراتي شبکې په ځای باندې د بدل په ډول باندې راوړو. ټول ولسوالیو کې سره منتنونه ودرو په امن ځایو کې تر څو د دولتي شرکت د ولس او د دولتي کارمندانو مشکلات حل کړي.
د مخابرات وزیر په داسې حال کې د مخابراتي خدماتو د پراختیا او د کیفیت د لوړولو خبرې کوي چې خلک وایي تر اوسه هم دغو شبکو لازم مخابراتي او انټرنیټي خدمات نه دي وړاندې کړي. او سربیره پر دې ځینې خلک دا هم وایي چې د دې خدماتو په بیو کې د خلکو اقتصادي ستونزې په پام کې نه دي نیول شوي. د مخابراتو وزارت هیله کوي چې په هیواد کې فعال مخابراتي شبکې د سالم و رقابتونو په نتیجه کې له یوې خوا د خدماتو کیفیت لوړ او له بلې خوا بیې هم راټیټې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان دولت ته د افغانستان له خاورې څخه د مخ په زیاتېدونکو راکټي بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې د پاکستان د سفارت مقامات راوغوښتل او هغوی ته یې وویل چې د پاکستان د خاورې په افغانستان یو ځل بیا راکټي بریدونه شوي دي. په دې اړه تفصیل له پېښور زموږ د همکار ذبیح الله مومند په رپورټ کې اورو.
پاکستان وای پر پاک افغان غړ په لیل افغان خاور استخاده د زیاتیدونکو راکټي بریدونو په اړه افغان دولت تندېخ نه خوده لې او د دې دوړ گاونډي هیوادونو ترمنځ غړو هدفونو او سولې زیو سیتونې ترنیخ کوخ بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پوځي مقاماتو د تیر یک شنبه پرز ویلی وو چې افغان پولیس سیمه د جنوبي وزیرستان پانګورډي سیمه کې له افغان خاورې څخه د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر پوستې لږ تر لږه 15 راکټونه وشتل شوي خو د مرګ ژوبلې په اړه یې نه ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه پرز د خبر پاڼې په خبرولو دغه پیښه ته اشاره ویلي. پاکستان پانګورډه کې له افغان خاورې څخه د راکټي بریدونو په اړه افغان دولت ته ژور اندېښنه ښودلې او دا ډول پیښې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ سوله ییزې اوسېدنې او ګډو هدفونو ته نېغ ګواښ بللی دی. د پاکستان حکومت همداراز له افغان دولت غوښتي چې پر سرحد د دې ډول کرغېړنو پیښو مخه ونیسي. له بلې خوا بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د سه شنبه پرز په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج درفیر غوښتي او پانګورډه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا پر افغان خاورې د راکټي بریدونو په اړه ورته شکایت کړی و. افغان دولت وایي چې د تېر یک شنبه پرز پاکستاني ځواکونو د پکتیکا پانګورډه کې پر افغان امنیتي ځواکونو راکټي حمله کړي چې یو پولیس پکې وژل شوی و. پاکستان او افغانستان په دې وروستیو کې پر یو بل تور لګوي چې په سرحدي سیمو کې د یو بل پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. خو دواړه هیوادونه پر یو بل لګیدلي تورونه ردوي او ټینګار کوي چې خپل خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې وخت کې افغان خاورې څخه د راکټي حملو په اړه اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې یو څه خرابې شوې دي. که څه هم له یوې خوا اسلام آباد او کابل پر یو بل تورونه لګوي چې له خاورو څخه بریدونه کیږي، نو له بلې خوا بیا د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه دې پر پوله د حملو په ګډون ټولې ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. دوی همداراز په دې باور دي چې دواړه هیوادونه ترمنځ له رامنځته شوې بې باورۍ نه په دواړه غاړو کې پټ وسلوال ګټه پورته کوي.
زیارت ګل د کندوز اوسیدونکی دی او 25 کلن ځوان دی چې غواړي جرمني ته لاړ شي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې جلالزی مرکه کړې ده چې د هغه د ستونزو په اړه او د غراس د چولې غواړي اروپا کې مشي خبرې کوي.
نو تاسو نه امید لرئ چې دلته به د اروپا کې کار وسی؟
امید باندې دنیا کایمه نو ان شاء الله لرنه می تاو میستا چې په پاکو استګان خیر یا وکړي.
ته نو وایې چې په دغه کې فرانسې کې د انفجارونو وشو ماجر ورسره په تشويش کې دي.
تاسو څنګه ښکاري چې موږ د کسان سو ټلویزیون کې مداغه یاد کم دغه سو دی والا یاد لګیا دي.
یعنی فکر کوي افغانستان ته تاثیر نه لري؟
نه دا وسه چې ولې افغانستان کې څه کم دلته خلک راغلي دي او خپل مجرم نه راغلي بیا کور ته ختنه راچو دی یو خطر راواچو ورنه نه بیا دوم خطر راواچو بیا ته کی ماته ویلی سي کرانه له تا فاميلي مو ته بلا کنټرول بیا ما ماستر ته ما را ته ویلی سي دا زبتا ولې دی نه لارسه کوئی سره کارو کې مړکې دي او کوي نه کې مړکې دي نو بس یو څه زما کوله هغه خلک سره
نو خو د افغانستان رئیس جمهور خو اوس محمد اشرف غنی وایي چې زه خپل ځوانانو ته ضرورت لرم، نو د افغانستان به څوک جوړوي؟
افغانستان به څوک جوړوي؟ افغانستان څومره ټوکړې ټوکړې ده، افغانستان خپل حکومت هم څه جوړوي؟
دی وایي زه خپل ځوانان غواړم. ته د افغانستان ځوان یې، ته څه غواړې که ته رئیس جمهور وګورې؟
زه څه غواړم؟ زه امن غواړم، امن نشته په کندوز کې څه حالت.
د یو افغان ځوان زیارت ګل څرګندونې مو واورېدلې چې غواړي جرمني ته ورسیږي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېد خبرونې دوهمې برخې ته رسېدلي یو، له مرزي احمدزی څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر دی حکم په صادرولو سره د خپل حقوقي سلاکار دنده وځنډوله. په دغه پنځه ماده فرمان کې چې تیر ماښام د ولسمشری ماڼۍ لخوا خپور شو، راغلي چې تر راتلونکې پریکړې په یي او بنې یوازې د حقوقي سلاکار په توګه بلکې د کابل بانک د پورونو د راټولولو په برخه کې د ښاغلي محمدي دنده تعلیق وي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار د پوهنتون وویشتنه نیول شوي محصلین له داعش او وسلوالو طالبانو سره په تړاو تورنوي. د دغه ریاست لخوا په یوې اعلامیې کې راغلي چې له دغو کسانو سره یې پر تورو او سپینو بیرغونو سربیره داسې اسناد او شواهد نیولې چې له دغو ډلو سره د دوی تړاو ثابتوي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو دو کلونو پورې به د افغانستان د برېښنا ستونزه هواره شي. د جرمنی د هانور ښار پولیس وایي چارواکو د یوې بمي چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمنی او هالند ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه ځنډولې ده. ټاکل شوې وه دغه لوبه پرون د جرمنی په یو شمالي ښار کې وشي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل ګوند تر بری وروسته یو ځل بیا احمد داوود اوغلو ته د صدر اعظم په توګه دنده ورکړې چې نوی حکومت جوړ کړي. دا اعلان وروسته له هغې وشو چې اردوغان او داوود اوغلو پرون په انقرې کې په ولسمشری ماڼۍ کې سره وکتل. او چارواکو په بوسنیا کې درې بوسنیایي مسلمانان په دې شک نیولي چې د 1992 څخه تر 1995 کال پورې د بوسنیایي سربانو په کورنۍ جګړه کې جنگي جرایم ترسره کړي دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خپرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکو ونیس پروګرامونه خپرېږي. فرانسې په یو بېساري اقدام سره له خپلو اروپایي متحدانو څخه د پوځي او نورو مرستو غوښتنه کړې ده. د فرانسې حکومت د اروپایي ټولنې له ټولو 28 غړو هیوادونو څخه غوښتي چې د خپل هغه متحد سره مرسته او همکاري وکړي چې د یو روسي برید قرباني شوی دی. دا غوښتنه پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په غونډه کې د فرانسې د دفاع وزیر لخوا مطرح شوه. تفصیل لفریبا ظاهر اورو.
د فرانسې حکومت دا غوښتنه په داسې یو عبارت مطرح کړی چې وړاندې د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ د همکارۍ په برخه کې نو کارول سوی. په دې کې د دې ټولنې له ټولو 28 غړو غوښتل سوی چې د تروریستي بریدونو د یو قرباني سوی اروپایي متحد سره مرسته وسی. د فرانسې دفاع وزیر د سیشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې دغه متحدین کولی سي په سوریه یا عراق کې د فرانسې په عملیاتو کې برخه واخلي او یا د نورو عملیاتو لپاره د فرانسې ملاتړ او یا هم لار ورته برابر کړي. دغه فرانسوي مقام وایي د اروپایي ټولنې دفاع وزیرانو ټولو د ملاتړ ژمنه ورسره کړې ده. د یونان دفاع وزیر خبریالانو ته ویلي چې د پاریس بریدونه د دغه بلاک لپاره نه هیریدونکي دي. هغه د بریدونه په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 له بریدونو سره تشبیه کړه او ویل چې دا د اروپا لپاره د سپتمبر 11 نیټه ده. د اسلامي دولت ډلې په پاریس کې د تیرې اونۍ د بریدونو مسؤلیت منلی دی. خو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي دا بریدونه د جګړې د اعلان په معنا دي. تر دې بریدونو وروسته فرانسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې خپل هوایي بریدونه ډېر کړي دي. د فرانسې پوځ وایي په وروستیو هوایي بریدونو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یو قرارګاه او یو روزنیز کمپ ویجاړ کړي دي. فرانسوا اولاند د سپتمبر په 14 ویلي وو چې تر هغه به دې کار ته دوام ورکوي چې په خپل هیواد کې دننه او بهر توندلارې اسلام پالو ته ماته ورکوي. نوموړي د امریکا په مشرۍ نړیوالې ټولنې او روسیې باندې غږ کړی چې د سوریې په اړه خپل منځي اختلافات پرېږدي او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې یو موټی سي.
په همدې حال کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نومبر په 18 نیټه د مدیترانې په ختیځو برخو کې خپل سمندري ځواکونو ته فرمان ورکړی چې په دغه اوبو او هم هوایی برخو کې د فرانسې له سمندري ځواکونو سره خپل اقدامات همغږی کړي. د فرانسې ولسمشر دغه راز پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره هم په پاریس کې ولیدل او د امریکا په مشرۍ او روسیې په مشرۍ تلفونو د یو ځای کېدو غوښتنه ترې وکړه. کیری وایي د اسلامي دولت ډله د ځپلو په حال کې ده او په دې برخه کې د هڅو د لا ډیرېدو اړتیا یې څرګنده کړه. جان کیری له ولسمشر اولان سره تر لیدو وروسته په پاریس کې خبریالانو ته وویل چې د اسلامي دولت ډله باید وځپل سي.
In my sense is that everybody understands that with Lebanon
دوی زما باور ده چې هر څوک په دې پوهیږي چې د لبنان په بریدونو کې څه وسول، هغه څه چې په مصر او انقره کې وسول او د هغو بریدونو په اړه پوهیږي چې اوس په پاریس کې وسوه، نو موږ باید خپلې هڅې ډیرې کړو ترڅو دوی ته په خپله هسته کې چیرې چې همدا پلانونه جوړوي گزار
ورکړو.
خو جانکری خبرداري ورکړ چې د جګړو د ختمېدو لپاره لمسکاو سره د هر ډول همکاري ډېرې دل دي تاړتیا لري چې لومړی باید په سیاسي برخو کې د دوی ترمنځ پرمختګ وسي او دا پروسه د په خبره د امریکا د غوښتنې سره بشپړېږي چې وایي د روسیې ولسمشر بشار الاسد دی لواکه لري سي. په پاریس کې د جمعې د ماښام په بریدونو کې 1900 تنه وژل سو او 350 نور ټپیان سو. فرانسوي چارواکي وایي تر اوسه له 8 تنو وژل سوي برید کوونکو څخه د 50 تنو هویت پیژندلی دی. پر دې سربېره فرانسوي پولیس شک لري چې لږ تر لږه 4 تنو نورو د دغو بې نظمیو په رامنځته کولو کې له برید کوونکو سره همکاري کړې ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا وری خدای راستي کو زما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو یو څوک دی د وی ټوټز مکې لپاره اریزه کوي، غواړي ک خیمه هم پکې وي وې دروي، خو د کور خاوندې د میاشتې په لومړی د کرایې لپاره ور ونډبوي، پیسې تحویلوي، د ځمکه سند ملکیت ورکول کی، خو درویش کاله کیږي چې پس سرګردانه ده، سند شته ځمکه نشته، دا څوک ده؟
زما نوم خایس کمیر ده او کابل کې اوسم، در قلعه زمان خان پیسې کینی دغه چې انمره اخیسته و تلور زره و یو سلو دو پنځوس په دو یوم کال کې. دا دور وشکال کیدی چې په دې باندې سرګردان هم د وزرانو مجلس فیصله کړی ده، فتوای شرعی د حج اوقاف، فتوای شرعی د ستری محکمې، دا راځي د ریاست جمهوری احکام فیصله د وزرانو او دوشتم لمبر فیصله را کړی ده چې دا مستحق دي او دوی ته باید ورکړي ورکړي هر څه ورته پښپړ میشي کې دا پروژه باید خلاص دې خلې زمان خان. متاسفانه دا درو اشکال کیږي چې په دې پسې سرګردانه یم، اوس عمر می هم اچاو کلو ته رسیدلې دي، نو درو اشکال به نور زه به څونه ژوندې یم چې دې انتظار وسم. پیسې می یو ځای تاویل کړی دي، نقشه را کړې ده، سند ملکیت را کړې دي، اما نن سبا ته په دې دروازې باید راته څنګه وای. متاسفانه دوه کله کې چې ما ته راته څنګه نه را
بلې ستاسو مشکل د چا سره ده؟ کم شاروالی باید درته تسلیم کی؟
د شاروالی خو دغه مکلفیت دی چې شاروالی دغه نن ولسم مادر خپل دغه پرنسپ ته شاروالی چیرې چې باید په درو میاشت کې دغه ملکیت ور وسپاري، څنګه چې پیسې یو دم اخیستي دي باید امر د آبادی ورکړي. نور هم په عذاب راغلی یم، په تنګ راغلی یم، نو دغه ستاسو څخه خواهش می دی چې د دو خلکو سره وغږېږي چې خدای ته دې وګوري، مور دې ما نه سرګردانه کړي.
ته بله ځمکه لرې که نه؟ هېڅ کور نه لري نور؟
په یقیني چې بالکل هم په افغانستان کې یوه بیسو هم، ځکه خپل پیغامه نه لرم، نه سرپناه لرم، مهاجر هم چې راغلی یم، بس هم دغسې کله اوس د کابل په یو سر کې په بل سر کې په قدم دغه په کرایې کورو کې ژوند کوي.
مننه کور ودان ان شاء الله چې موږ به دې غږ تر مسؤل چارواکو پرې ورسو.
شکر ستاسو لسته مخبل امید مل امید نور ستړی سوم هر خوا ته ځغستل یم هیڅ ځای نه دی پرېښی ام بس هم نور نو دغه یو هیله مې ستاسو د دغه دروازې نه دا وه په حساب دی بشر دوستی په حساب کامکاری وکړي دغه زما ځکه نه د خلکو څخه دا خلاص کړي چې نور په تنګ راغلی
د انصاف په لټه کې.
د خایسته میر ستونزه مو د کابل خاروالې د طرح او پلان د پلي کولو د رئیس خاغلی یاسین نیازی سره شریک کړه. خاغلی نیازی د اوګ مزل د ستونزو او لنډ لارې پاړه راته وویل.
په کابل خاروالې کې د نمراتو د ویشلو وظیفه د ملکیتونو ریاست لري. دوی مطابق د مقررې نمرات توزیع کوي او سند ملکیت ورکوي. متاسفانه دغه د افتادیه کال رئیس دا توزیعات اکثرا نامنظم شکل سره شوی. د قلعه زمان خان پروژه چې مشخص په خبره راشي چې تاسو د پروګرام وخت همیشه کم وي وخت ډیر ځای نشي. د قلعه زمان خان پروژه په 67 کال کې 66 کال کې پلان تفصیلی جوړ شو. امایده په خاطر چې دا پروژه استملاک شوې نو او په زمين کې خپل مالکین د جدادو خپل حقوق د نو رسیدلی دایې 60 کې دا پروژه تطبیق نشو. حاکمه قدرت یا هغه حکومت دا نمرات هلته توضیح نه کړ. متاسفانه افتادیه کال کې په تغییر د حکومت سره چې نوې حکومت راغی دغه موضوع ته هغه وننی ولا توجه یې ونه کړله. رئیس د ملکیتو مدیر د توضیح زمینو دغه مهین د ملکیتو ټول نوی خلک چې هغوی په مقرراتو دونه بلد نو راغلل. موږ مجاهدین ورونه دوی مقرر شول او دوی دغه پخوانی سوابق ته چې دازمه کې استعمالک شي ونی دي د خلکو زمه کې دي د ته نظرونه دي مستقیما ها کمانډانټ او هر زورمنټ او هر شړی ته لاس نمبر یو شل نمبر یو 55 نمبر لیستونه راوړل او دوی د خلک بیتون ته چې پوښي چې دغه زمه کې استعمالک شوی نه دی او د خلکو ملکیت نور خلکو ته توضیح کړ. اوس بیلن شهروالی کابل پلس ګلو زرونه زیات نمبر دغه سي دي نمرې توزیع شوی دی د کاغذ په مخ په خوا وخت 71 او 72 او 73 او 74 کلو کې د کاغذ په مخ د خلکو نه پیسې اخیستل شوی په د شهروالۍ په حساب تعویل شوی او په د فقط سند ملکیت کاغذ ورته ورکړ شوی چې خپل عملا نمره ورته نه دی ورکړ شوی او اوس شهروالۍ ته دا یو مشکل پاتې دی.
نو دا دوه مشکل به څنګه شي نیازی سه به خیر به
څه اصلا شهروالۍ دا مکلفیت لري دوی نه سند ملکیت دوی ته ورکړی او دوی د ځمکې قیمت تحویل کړی دی. باید په ساحاتو کې ځمکه دولتي د غاصبینو د لاس کې ونیسي ځکه زموږ د کابل ښار په شاوخوا کې په زرګونو د ځمکې شته او متاسفانه چې اوس د غاصبینو تر تصرف دی او غاصبین برلام وایي چې شهروالۍ په کې قدم هم نشي وهلی. یو دوه درې ورځې مخکې د زموږ دفتر کې بحث وکړ دې موضوع چې د شاوخوا ځمکې او څه دولتي ځمکې باید پیدا شي د غاصبینو د لاسه باید واخیستل شي او د خلکو مشکلات حل شي.
بلې نیازی صاحب دغه اوریدونکو مشخص د سوند چې د څنګه وکی تاسو ورته څه وایي ویناسته ستاسو
د دې ورته خو د راهنمایي کوم چې د ریاست ملکیتو ته مراجعه وکي او د نور خلک او شهروالۍ مکلف دی چې دوی د باید ځمکې پیدا کړي. ریاست ملکیتو او استملاک دوی ته باید لکه په اعلان کې چې د ځمکه د دوی حقوق ورکړي شي. دوی حق دی.
بله نیازی صاحب که دغه اوریدونکو تاسو ته مراجعه وکړي تاسو ورسره لازم مرسته وکړي.
اولینه په دواړو سترګو دی او هم وطن په شکل زور سره دقیق همکاري کوم او راهنمایي کوم.
د انصاف پلټکې
دوستانو دا وه د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خبرونه. که تاسو هم د خپلو ستونزو د حوالي لپاره د انصاف په لټه کې یاست نو را سره اړیکې ونیسئ او یا هم خپل نوم او ستونزه راته په پیغام کې راولیکئ. زموږ شمیره ده 0992 9 0. آباد اوسئ.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی او اوریدونکو.
جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. یو ځل مو بیا د خبرونه ته ز فریبا ظاهر هرکلی کوم. ستاسو د روغتیا په هیله په دې ونی کې مو تر ډیره د هغو دوستانو پیغامونه راخیستي چې د امنیتي ستونزو په اړه راته غږیدل دي او خپلې ستونزې او شکایتونه را سره شریک کړي دي. په دغو پیغامونو کې د ځینو دوستانو ګیلې او شکایتونه لري چې په ننګرهار یا نورو ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې څخه هم کړي دي او له دولت څخه غواړي چې د دوی د ستونزو هوار کړي. د امنیتي ستونزې به په خپل له دوی څخه واورو. البته تر خبرېدو د مخه د یادونه کوم چې دغه شکایتونه او دغه څرګندونه ټول په خپل ستاسو دوستانو نظرونه دی او د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي. دا تاسو او د هم ستاسو راغلي پیغامونه.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه سره تماس کوم. نقيب الله اورور د افغانستان کې څه حال ده؟ دا د حقانی ډله سو، دا د ملا منصور ډله سو، دا د ایش سو. امریکا سره چې موږ لاسلیک کړای دا په دې وجه ملاسلیک نه ده ور سره کړی. سلته امریکا کې او افغانستان کې واړه و خوره و چکا خه کوي ملک د وسایل لري ښه آباد ملک د امریکا ټانګونه دی ورکی توپونه دی ورکی تیارې دی ورکی. هغه چې موږ لاسلیک نه ده ور سره کړی داسې ور سره کړی داسې ورده سنبال کا درندې وسلې ورکا تیارې ورکا مهمات ورکا دا نه تیارې ورکی نه مهمات ورکی. افغانستان کې دلته پروت ده افغانستان در په در کې ملکیان در په در کړی دي. موږ ورور جانانه په دا دیارلس کالو کې یو لک پوځ مړ شو. دا څه خلکو موږ د موږ سره چې د کلاسلی خو ماشه نه در سره کړی که موږ ته تیارې راکوي راځي کې درندو وسایل راکوي راځي کې کنه دی راکوي ودي چې افغانستان خپل کار دی کوي پرېده د اردو د رنګ چې د افغانستان در په در شي ټول دنیا په غم کې کړه کړی ده. السلام علیکم.
السلام علیکم.
زه د غورمای
سوالي د بادغیس ولایت خبرې کوم. د غورمای شه زه خپل ولایت د دولت شي په خود قرارګاه کې اردو دی پردا غاړه باندې طالبان دي خلق دي خنه امر سره بازار ته څوک ورتلا سره بازار ته ټول دکانونه خلق نور خلق چرتا خلق خپل ځان نه بس د خوردو ته کار باندې کوي دو خلق پاس نه سره افغانستان محترم دي سره سره خو به په افغانستان باندې اسوان نه لري دي خبر بدر سوي دي دا خلق پاس دا خلق گزاره سره مخ خپل پردا غره د اردو پردا غره باندې په دغه اصلاح کې موږ تمام ورته په توپو یې سیم غشنان خو به نه کوه دا به د خوانو را غورځي نه طالب نو سزا کې سم نه شي سزا خو مول نه لته را غورځي ول دا دولت د وسه ما تقریبا 15 سال به زیم دا دولت د وسه ما نه لګه دا وس پیدا شوی دا دولت راوي د افغانستان تر له دا قدر زل نه نه کوله دا دولت کسان د خو باندې سر خپل خاص د پونه ول الا خو مسلمانانه به سفونه ول کورونه په توپو باندې ول طالبان سره کار وخت طالبان ول تو په کورونه باندې څه کار لري کورونه خسرې نه ودی مردا خاص درو وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه دیرمند ولایت سره په تماس کې مو ورور زاد مو زبا مجی جنگونه دی هیر زور اخیستې نو موږ غواړو چې دا جر تر جره قرار قرار نه ولې په دې سره جن کې دې ځا کړی وسلام.
زه بول محمد دیرمند ولایت څنګه مو لسوالي سفر په تماس کې الله دې خان ترور مقامات ترور شي د څنګه نه څه تک کجکی پر د لار باندې د میچ په څیر یو راټول کړی تر کجکی پر تر څنګه پر نور په څیر واته نه مال کور نه چار و چیر څاو دا د پا و چیر څاو د نور مقاومت صدا غشتل د سیاغ په څیر کینه کې کوم د هغه د مظلوم د چارا و نه څه مولا څه مخات مخونه څه د څه نه یو سات لارې را باندې سپاسته کړه په دشتو کې مزل کو طالبان باندې کړه د واده د لارې امنیت یې خوندي کې یاغ اخوا ته پاته په څیر واره ټول کې پر څنګه نه راوګرځي وسلام په خیر.
السلام علیکم. د کندوز ولایت د دشتارچی ولسوالۍ څخه زغیرم ګل جان د نور د اشرف غنی صاحب څخه د نور مشران څخه دا خواهش ده چې د مارچی ور ولسوالۍ باندې د غدر یو شروع کیږي چې عملیات روان دي د خلکو معلومه وسو د دکانونو وسو زیدل او خلک شهیدان ټول او ارچیول سوالی ټول خلک او د مهاجر ټول خلک په سیواخ ټول او دوی به شان او د ټوپونه ورته راسي او موږ د حکومت څخه د ایله کوم چې د ارچیول سوالی د جنگ د ګرګر د ولیدا موږ د غسلر وشو ځکې د ارچی په شار کې جنگ دی او د ارچی په شار کې جنگ دی موږ د حکومت څخه د ایله ورو چې زور نه رسیږي او ارچیول سوالی دی لکه په یو ګل باندې نفسر لکه. وسلام.
السلام علیکم زروز الدین دی جلال آباد نه خبرې کوم زما پیغام دی افغانستان چارواکو ته او د ننګرهار چارواکو دا بې کفایت چارواکو ته البته دا ده چې تاسو د اچین په ولسوالۍ کې یا نورو ساحو کې د داعش په وړاندې منډې وهي او هلته لټوئ یا له منځه وړئ لیکن دلته د ننګرهار په پوهنتون کې تاسو داعش روزئ زما وړاندیز دا ده چې زر تر زره د ننګرهار د پوهنتون رئیس هغه استادان چې په دې کې برخه لري او هغه محصلین چې د داعش او د نورو مخالفینو بیرغونه پورته کړي وو زر تر زره ونیسي او زندان ته دی واچي او سخته جزا ورته ورکړي کنه دا به ډېره بده فائده ولري. وسلام.
السلام علیکم احمد ولیم دی کندهار دی ولایت می تماس ولای ما پیغام دا وروره دا داعش والا مخت نه خطرناک شي په افغانستان کې په مینو باندې خلک وخه زول سرونه جن پریوکو او اوس په فرانسه کې به داونه سوي دي اوس خطرناک سوي دي د افغانستان حکومت دا پیغام دی چې اوس روان ورته بیدار کې سمیا دا زور دی ولا ډیر ته دلته ځان معلومه.
السلام علیکم دا آزادو راډیو کارکونکو ته سلامونه. زه د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. روز زمونږ د ولسوالۍ کې داعش دی دولت باید د دې غم وکړه زمونږ غم باید دولت وکړه موږ د مرکزی دولت څخه دا غوښتنه ده چې باید زمونږ غم وکړه زمونږ مالونه یې چور کړه زمونږ کورونه یې وسوځله زمونږ بچیان یې بې تعلیمه کړه زمونږ مکتبونه یې وران کړه هر څه زمونږ آلوب شو دوه میاشتې کېږي چې دولت زمونږ غم نه کا من عملیات کوم تباہ عملیات کوم داسې عملیات وکړه په دقیقه د دې ساحې ته د دولت مخ واړوي والی شراتیر شاہ ولایتی شورا ټول باید د دې قسم صحیح کار وکړه. داعش پاتین ولسوالۍ کې اوس هم د مسلم لري مرکزونه د شته دی باید د دوه مرکزونه ختم شي هغه ساحې ته د دولت لاړ شي احترام باید مونږ غږ پور شي.
و مور دل چې یو شمېر اوریدونکو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو څخه شکایت کړی خو هاخوا افغان چارواکي وایي تر ډیره د دې ستونزې د هواري لپاره هلې ځلې کړې دي او د پرمختګونو خبره کوي. دوی وایي په هغو سیمو کې چې د دوی په خبره دغه ډله یا د اسلامي دولت ډله فعالیت لري عملیات سوي دي لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده او دوستانو هم په خپلو پیغامونو کې ویل دا ستونزه تر ډیره په ننګرهار ولایت کې لیدل کېږي. نو په دې اړه ضرور بولم چې د ننګرهار د ولی ویان احمد ضیا عبدلزی مرکه درته واورم چې په همدې اړه زموږ همکار سالم محمد صالح ورسره کړی ده او ښاغلی عبدلزی په هغه سیمو کې چې ویل کېږي داعش ډله ډېره فعاله ده هلته عملیات سوي دي او د پرمختګونو په اړه شخېدلی دی. دغه مرکه به په ګډه واورو.
د کله نه چې داعش وسله والې ډلې ننګرهار کې په ډېرو محدودو دریو ولسوالیو کې سرحدی نقاطو کې خپل تحرکات شروع کړل او بالاخره ځینې داسې اعمال ترسره کړل چې هم د عامو خلکو او هم د حکومت هغه تشویش او غوسه یې راوپاروله. د ولایتي ادارې لپاره په خپل اولي سر لپاره دا حالت بیخي نور د منلو نه و. اما په دې اعتبار باندې د امنیت شورا هم وخت نا وخت موږ ته هدایات راکول او بالاخره وروسته تسلیم شي د امنیت شورا او هغه دا و چې په نظامي برخه کې یو سلسله سلایتونه ولایتي ادارې ته ورکړل شي په ځینې سیمو کې دوی وکولی شي د عملیاتو د ترسره کولو تصمیم ونیسي. په همدې ترڅ کې لومړی د پکوټ کې عملیات ترسره شول نتیجه یې ډېره ښه وه ولس صحیح شو ولس تشویش شوي سیمې وساتلې. د دې په اخیر باندې په اچین کې عملیات په لاره چول شوي دي. په دې تېرې یوې دوه اونۍ عملیاتو کې په حدود 250 تنو کې خلافات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوي دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم عملیات کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي او تراش دوی کې اشارې نه ها په دغو سیمو نه هم حضور پاکې دي. په هغو سیمو کې چې سیمې د داعش ته حضور نه پاکې شوي دي محلی خلکو حکومت باندې 3-8 پوسټي جاری شوې دي چې په هغه سیمو کې علاوه د حکومتي ځواکونو نه خلک په خپل د خپل شنو ساتنه کوي. بل قدم چې واخیستل شو د چین ولسوالۍ د ګڼو سیمو مشرانو په ننګرهار کې یو تعهد وکړ چې دوی به د خپل سیمه ساتنه کوي، خپل سیمه د ساتي ولسوالۍ سره به اوږه په اوږه باندې دا ځلې چاته اجازه نه ورکوي چې بیا ځلې د دوی سره شي او سیمې نه
هم. عبدالزید صاحب، دغه وسلوال چې تاسو یاد کړل چې د دوو اونیو په عملیاتو کې شاوخوا 150 وسلوال وژل شوي دي، دا ځایي وسلوال دي، د نورو ځایونو څخه راغلي دي، بهرنیان دي، څوک دي؟ دا
اگر پورونه چې د ننګرهار ملي امنیت ادارې لري او وخت نا وخت ولایت مقام ته ورکوي، دا خی چې په دغو ډلو کې اکثره بهرنیان دي، د افغانستان پورې مربوط خلک نه دي. د دوی هویت په مختلفو وختونو کې داسې واضح شوی دی، دوی هیڅ د افغانستان د کمیسیون پورې نه تړلي، اما بعضې شته پکې، بعضې داسې هم شته چې د افغانستان د ځینو سیمو پورې ارتباط لري، ولې اکثره دي چې هغوی د افغانستان نه بلکې د نورو سیمو راغلي.
تاسو ویل چې دا چین ولس ژمنه وکړه چې د خپلو سیمو ساتنه به پخپله کوي، ولس تش لاس دی، د دوی سره وصله نسته، نظامي قوت نسته، څه همکاري به تاسو د دغه ولس سره کوئ؟ له قومي مشرانو سره یا له ځوانانو سره چې د خپلې ولسوالۍ د ساتنې ژمنه یې کړې ده؟
یو تجربه چې موږ وکړول او ډیره کامیاب او بریالی وه، د سیمه ایزو پولیسو د چوکاټ رابطه کولو. خوشبختانه امنیت شورا د سیمه ایزو پولیسو په برخه کې د ولایتي ادارې د والي صاحب یو پیشنهاد منظور کړ، زر اضافي نوي سیمه ایز پولیس ایجاد کړل. په اول وخت کې چې کله سیمې تصفیه کیږي او موږ سره د محل خلک راځي، هغوی تر یو وخته پورې موږ سره د سیمو په ساتنه کې برخه اخلي، همدغه خلک بیا وروسته دوی د سیمه ایز پولیسو په چوکاټ کې استخدامیږي او یو اندازه معاش او ځینې نور امتیازات دوی ته حواله کیږي.
د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی و. دغه راز دوستانو په پاته برخه کې هم د نورو دوستانو شکایتونه درته خبروم چې د نورو ستونزو په اړه یې راستولې دي. البته تر پیغامونو د مخه بیا د یادونه کوم، کوم پیغامونه چې مو وړاندې واوریدل او یا یې وسوري، ټول ستاسو دوستانو نظرونه دي او د ازادي راډیو نظر پکښې نسته.
سلام علیکم، آیات الله ام کومل نو وختونه مدار چې افغانستان د فار دوډیر موزیر امسور دی چې یو د صلح شورا او بل پارلمان ته دی دوړو باندې یو خو مصرفوم دی زیاده او بل دوی چې کومښونه ورکول دی زیاده، مطلب دا چې د صلح تر اوسه هیڅ فعالیتونه ګولای د ور لاندې بلګلی او پارلمان ته رابطه می وختونه دادا چې دوی په خپل په پاتادونو کې خېلې د زنوکو په اساس کې دوی خېلې د جنگلو په قطعات کې دوی خېلې په معدناتو کې دوی خېلې هغه غیر مسلکی وزیر چې راځي نو ته دوی ته پیسې لري د پیسو په وجه باندې غیر مسلکی سره وزیر شي یا رئیس شي هغه بیا دا زموږ ته زیان ده. وختونه مې زده چې د پارلمان او د رسول شورا باید د افغانستان د قاموس نه لري کړی شي. السلام
علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنو د کنا ګلدین د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو غړو ته کوم سلامونه ویم او ټول اوریدونکو ته سلامونه ویم. ډیر ښه او مزیدار ښه کار وکړو چې زموږ د افغانستان مشران او په تیر جمهور رئیس چې د هندستان نه او د فیورین غوښتنه وکړه زموږ په افغانستان کې به د خیر سره امن راشي، امنیت راشي او الله پاک ته زموږ دا وران افغانستان ګلی ګلزار کړي او الله پاک ته وکړي چې زموږ دا کوم کومکونه چې دي غوښتل شي غوښتل شوي دي دا نور قوي کړي او هغه ممالک او هغه ملکونه چې افغانستان په ورانولو دي او د افغانستان په بربادولو دي او خلک د تکلیف او زخم سره مخ کوي په هغه به الله پاک لرزان کړي او الله پاک په هغه په خپل منځ کې اخته کوي. ډېر خوشحاله ډېر خوشحاله والله پاک کې دغه شان کومک موږ سره په دوام کې لري. وسلام.
بلې، السلام علیکم. د هلمند ولایت د افغانستان شمیرې ټولې بلې شوي دي او شبکې اسکار نه دي او موږ غټه ستونزه ده. والسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. دا د انکشاف پروژه چې ده، دا هو انکشافي کارونه کوي خو هیڅ خلکو ته سہولت نشته لري. څوک چې رئیسان دي او څوک چې پیسې راباسي د بانک نه او دغه نه راباسي خپل جیبونه ترې ډکوي، چډه کې نه کې هیڅ امکان لري، خلکو ته هیڅ خیر نشته لري. د کاپیسا ولایت د تګاو پولیسوالۍ کې خپل خپلوان راټول کړي، په کاري واچي، شرکت ته یالي، شرکت نه بیا پروژه ولا خپل خپلوان راټولي، هغه ته په کار کې پیسې هپو مل کی، څو په دې څو پاري وو کیته ډیر اختلاف پکې دي، پیسو کې هر څو خپل جیبونه تر ډکې. او سلام.
وعلیکم السلام. په دې سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسېد. د ازادي رادیو د پیغام ستون کې دستا شمیره چې د خبرونې په پای کې درته خبريږي در سره ولیکي، او موږ ته خپل ستونزې، خپل شکایتونه چې په خپل سیمه کې لري راته ویلېږي، ثبت کړي، موږ هم په پوره امانتدارۍ سره درته خبرو کوو. او هیله ده چې اړوند مسؤلین او چارواکي جدي توجه ورته وکړي او دغه ستونزې واوریدل سي. په دې هیله تر بل خبرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.